شنبه ده چنگاش نی لسمه ده جولایی لسمه احمد شیوریم ستاسو کوربه سهار بخیر وړاندې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر د افغان شخړې د پای ته رسېدو لپاره د نړیوال فشار غوښتنه کړې. کابل ته نږدې 1.5 میلیون دوزه د کرونا ضد واکسین ورسېد.
ټولې د جانسن اینډ جانسن واکسین د کمپنۍ چې یو ډوز تطبیقېږي.
یو شمېر هغه افغانان چې د امریکایانو سره یې په افغانستان کې کار کړی دی اندېښمن دي.
د امریکا ایالاتو متحده نه دا غوښتنه کوو چې زموږ ژوند وژغوروي.
د خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
یو فلمبرداري مونږ کوو، بیا د عدت بل چا کوي، هغه به عدالعده پیسې.
تر هر څه مخکې خبرونه هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. د ختیځې اروپا یو شمېر هیوادو له افغانستانه د احتمالي مهاجرت پر ماتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او د امریکا ولسمشر وویل د هغو ډلو پر ضد به لاس پکار شي چې له روسیې څخه فعالې دي او سایبري بریدونه کوي. د خبرونو تفصیل: هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شانکر پرون په ماسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د افغانستان امنیت د سیمې د امنیت لپاره مهم دی.
موږ باور لرو چې د تاوتریخوالي کمیدل پر اختیا د ورځې سملاسي اړتیا ده، او که په افغانستان او سیمه کې سوله غواړو، هند او روسیې ته پکار ده چې ګډ کار وکړي، سو دا یقیني کړي چې په اقتصادي، ټولنیزو او ډیموکراټیکو برخو کې پرمختګ خوندي وي. موږ یو خپلواک، د ملي حاکمیت لرونکی او ډیموکراټیک افغانستان ته ژمن یو.
بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د افغانستان جریانات د روسیې متحدو هیوادونو قلمرونو ته د احتمالي سرایت له کبله د اندېښنې وړ دي. لاوروف له دې مخکې ویلي وو چې د ډله ییز امنیت د سازمان تړون به د افغانستان او تاجکستان په سرحدونو کې د پارونکو تحرکاتو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لاس پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تاجکستان او ایران سره د افغانستان د ګډ سرحد په اوږدو کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي انقره او واشنگتن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د ټینګولو د څرنګوالي په اړه موافقې ته رسېدلې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنجشنبې په ورځ وویل امریکایي سرتیري به د اګست میاشتې تر پایه له افغانستانه ووسي. ښاغلی اردوغان زیاته کړه چې د ترکیه او امریکا دفاع وزیرانو د پنجشنبې په ورځ په دې اړه بحث وکړ. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د څرنګوالي په اړه په تېره جون میاشت کې د امریکا او ترکیې ولسمشرانو په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې هم خبرې کړې وې. د ختیځې اروپا مشرانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانانو پر احتمالي مهاجرت اندېښنه څرګنده کړې ده. د اروپایي ټولنې مشرانو په سلووینیا کې په خپله غونډه کې له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانانو د مهاجرت د نوې څپې له کبله اندېښنه وښوده. په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې دوره‌یي مشي سلووینیا ته وسپارل شوه. د پولنډ صدراعظم ماچوس موراویسکي وویل چې له افغانستانه د ناټو د پوځي ځواکونو وتل شي اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ باعث شي. د هغه په وینا دا نوی کډوال به په پخوانیو هغو چې له افریقا څخه د اروپا د شتمنو هیوادو په نیت راوتلي دي ورزیات شي. موراویسکي د اروپایي سرحدونو د لا خوندیتوب غوښتنه وکړه. د چک جمهوریت صدراعظم اندري بابش هم له افغانستانه د مهاجرت نوې احتمالي څپه له یو لوی ګواښ وباله. که څه هم د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو لپاره د سپتمبر 11مه نیټه ټاکل شوې، خو د زیات شمېر هیوادونو سرتیري چې په افغانستان کې وو لا د مخه له دې هیواده وتلي. سپینه مړۍ وایي ولسمشر جو بایدن خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې متحد ایالات به د هغو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې له روسیې څخه فعالیت کوي او په سایبري حملو کې لاس لري. په متحد ایالاتونو او نورو هیوادونو کې سایبري حملې له تېر یو کال راهیسې زیات شوې دي. په دې ترڅ کې د امریکا په ختیځ کې د تیلو پر یوه پایپ لاین د بریټ په شان لوی حملې هم شامل دي. د سپینې ماڼۍ د بیان له مخې ښاغلی بایدن پرون له ولسمشر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې چې یو ساعت یې دوام وکړ وویل امریکا به د خپلو وګړو او هغو حساسو تأسیساتو دفاع وکړي چې د سایبري حملو تر ګواښ لاندې دي. بایدن دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په فلوریدا کې دیره د کاسیا په نوم د سافټویرونو په یو شرکت د باج اخیستونکو سایبري جنایتکارانو لخوا په نښه شو. د دې برید په نتیجه کې په متحد ایالاتونو کې سلګونه او د نړۍ په کچه تر 1.5 پورې شرکتونه زیانمن شول. ملګرو ملتو هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې د سوریې میلیونونه اړو خلکو ته د ترکیې له یوې سرحدي لارې د بشري مرستو رسول یقیني کوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د جولای په 9 یو ورځ مخکې له دې چې د مخکینی پریکړه لیک د اعتبار موده پای ته ورسیږي، دې لایحې ته چې د یو بل کال لپاره د سوریې بېوزلو خلکو ته د ملګرو ملتو د بشري مرستو د رسولو بهیر جاري ساتي مثبتې رایې ورکړې. د اروپا د فوټبال مسؤول ادارې هنګري د اروپا د اتلولۍ په جام کې د فوټبال د مینوالو د ناسم چلند کبله جریمه کړې. د دې حکم په اساس د هنګري ملي ټیم به په اروپایي جامونو کې خپلې دوه لوبې له نندارچیانو پرته کوي. د اروپا د فوټبال ادارې د اروپایي ملتونو د 2000 کال د لوبو پر مهال د هنګري د فوټبال د پلویانو لخوا له تبعیض د ډکو لیکلو شعارونو او د بیزوګانو د ژغونو د ایستلو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو په اساس دا حکم ورکړی دی. د هنګري ملي لوبډلې خپلې دوې لومړۍ لوبې د پرتګال او فرانسې په وړاندې د بوداپست او پوسکاس لوبغالي کې ترسره کړې. د اروپا د فوټبال ایجنسی د جون په 9 د اخلاقو او ډیسپلین یو مفتش ته دنده وسپارله چې د دې دوو لوبو پر مهال د احتمالي تبعیضي چلند په اړه څیړنه وکړي. د اروپا د فوټبال ایجنسی په حکم کې د هنګري د فوټبال فدراسیون د 3000 یورو په نقدي جریمه هم مکلف بلل شوی دی. دا سدی رادو سهارنی خبری مجله په منځنی صفحه 12/89 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې لومړی راپور راخلو. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د نړیوال فشار غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړې لا هم په درس کې روانې دي او پرون د ایران پر پوله د هرات اسلام قلعه بندر د طالبانو لاس ته ولوېد. د ایران د پوز یو جګپوړي پوځي قمندان وویل ایرانی ځواکونه له افغانستان سره په سرحد کې وضعیت څاري. له بلې خوا د هند د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې او د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه یې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو په ډګر کې لا هم وینې تویږي، د امریکا دفاع وزیر د دې جګړې د ختمولو لپاره د نړیوال فشار غوښتنه کړې. لوید آستین پرون د چنګاښ په 13 پر ټویټر ولیکل، په افغانستان کې امنیتي وضعیت یوازې پر دې دلالت کوي چې نړیوال باید نور فشار راوړي څو د جګړې د ختمولو لپاره د خبرو له لارې سیاسي جوړجاړی وشي. ښاغلی آستن لیکلی افغانان باید داسې یو حکومت ولري چې دوی غواړي او مستحق یې دي. آستن زیاتوي چې نړیوال د لازم فشار د راوړلو له لارې په دې چاره کې مرسته کولای شي. د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت پر ولسوالیو او د ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د حملو له کبله ډیر خراب شوی. له بلې خوا وروسته له دې چې د هرات اسلام قلعه بندر د طالبانو لاسته ولوید او افغان ځواکونه ایران ته په شا ولاړل، د ایران د ځمکنیو ځواکونو د عملیاتي چارو مرستیال قمندان ویلي چې ایرانی ځواکونه د ګډ سرحد په اوږدو کې پوره چمتو دي او ډیر واړه تحرکات هم څاري. ایرنا خبری آژانس د برید جنرال فرهاد آریانفر له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د ایران په ختیځ او جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ایالت په سلګونه کیلومتره خاوره کې سرحدي ګارد او سپاهي پاسداران ځواک عملیات کوي. آریانفر ویلي چې ایرانی ځواکونه په دقت سره څار کوي او په سرحد کې به ډیرو کوچنیو غیر قانوني تحرکاتو ته هم اجازه ورنه کړي. پرون د هرات د اسلام کلا ګمرک یو مسؤول وویل چې افغان ځواکونه له اسلام کلا بندر څخه وتلي دي او دا بندر اوس د طالبانو په ولکه کې دی. ځینو موټر چلوونکو عوامو خلکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې ګڼ افغان پوځیان له اسلام کلا څخه د ایران خاورې ته اوښتي دي. د هرات سیمه ایزو چارواکو او په مرکز کې د ملي دفاعي ځواکونو ویاندویانو د اسلام کلا بندر د سقوط په اړه څنګه دی ویلي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو نوې مرکه کې ویلي چې د طالبانو پرمختګونو حیران کړی دی. ښاغلی خلیلزاد بی بی سی ته ویلي چې د جګړې د سختېدو تمه درلوده، ځکه د په وینا د روغې جوړې په خبرو کې د دریځونو د پیاوړي کولو لپاره هڅې کیږي، خو ده ویلي چې په پوځي ډګر کې د طالبانو وروستیو پرمختګونو حیران کړی. خلیلزاد ویلی هیله کوي چې افغان ځواکونه به د خپلو متحدانو په مرسته د طالبانو دا پرمختګونه په شا وتمبوي. هغه ویلي طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې ژمنه کړې وه چې د ولایتونو پر مرکزونو به بریدونه نه کوي او خبرداری ورکړ چې امریکا به په زور تپل شوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په هیواد کې د جګړو د تودېدو خبره رد کړه او ویویل اوس مهال په هیڅ ځای کې جګړه نشته، بلکې هغه څه چې روان دي د ده په وینا د دولتي سرتیرو تسلیمي ده.
د کابل اداري عسكر او پولیس وسله جدي سیمې له جګړې پرته تسلیموي او له موږ سره یو ځای کیږي. دا جګړه نه ده، بلکې جګړې کمی سوي او تلفات هیڅ نسته. او بله خبره دا ده چې مذاکرات د همدې لپاره روان دي چې جګړه پای ته ورسیږي.
خود طالبانو یو بل چارواکی شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د پلاوی په ترکیب کې په مسکو کې د پرون ادعا وکړه چې د هیواد پر شاوخوا 80% قلمرو د طالبانو واک چلیږي. ښاغلی دلاور وویل د افغانستان له نږدې 400 ولسوالیو څخه پر شاوخوا 250 طالبانو ولکه ټینګه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د للاسه تللو سیمو بیرته نیول د دولتي ځواکونو په لومړیتوب کې دي.
مسله بازپسگیری از اولویت
د سیمو نیول د امنیتي سکتور لومړیتوب دی او په دې برخه کې یو لړ اقدامات هم شوي. موږ څوار لسوالۍ له طالبانو پاکې کړې دي او دې ډلې ته ډېر تلفات اوښتي. زه تاسو ته واضح مثالونه وایم. بادغیس یو وروستی مثال دی چې طالبانو له خپل ټول ملاتړ سره سره چلری ونش وکړای چې وینسی. همداسې په فاریاب، بغلان، لغمان، تخار او بدخشان کې.
د یو بل خبر لمخې د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په افغانستان کې د روانو جریاناتو له کبله اندېښمن دی. اس جی شنکر پرون د چنګاښ په 13مه په مسکو کې له خپل روسیال سرګی لاوروف سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د جګړې ځپلي افغانستان روان وضعیت د سیمې پر امنیت مستقیم اغیز لري. ښاغلی جی شنکر په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې د کمیدو غوښتنه وکړه.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو له ایران سره د افغانستان مهم تجارتي بندر اسلام کلا نیولی دی. تر دې مخکې طالبانو په شمال کې د شیرخان بندر نیولی و. د یو شمېر دولتي سرچینو په وینا طالبانو پر تورغونډۍ هم برید کړی دی. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس توخان مینپال تور پوری کوي چې د دې حملو تر شا د پاکستان لاس دی او هدف یې دا دی چې په کابل کې حکومت تر فشار لاندې راشي.
دا ډېره مهمه مسله ده. افغانستان تازه د یو هیواد له اړتیا خلاص شوی دی. طالب په همدغه بندرونو باندې شي، هغه ټول هغه بندرونه دي چې د افغانستان حکومت په تیرو شپږو اوو کلونو کې له منځنۍ اسیا او ایران سره پرانیستي دي. دوی غواړي چې همدغه لارې وتړي او افغانستان او د افغانستان خلک بیرته پاکستان ته محتاج کړي. نو دا بېله دي چې د پاکستان برنامه ونیسي بل څه معنا ورکړي. طالب یې د پاکستان حمایت یوه ورځ هم نه مقاومت کولی شي او نه مهمات لري.
که چیرته همدا خبره وي نو د افغانستان حکومت هیئت د دوه په ځای ول اسلام آباد ته نه ځي.
په اسلام آباد کې خو موږ ډېره هڅه وکړله او د پاکستان سره جلا او د طالبانو سره بیل، ولی د پاکستان هدف دا دی چې بیرته طالب دلته حاکم کړي، بیرته د افغانستان د لویو ښارونو ټلیفونونه یا پېښور او اسلام آباد او کوټه ته وصل کی او د افغانستان رهبری ټوله د دوی په امر باندې او د دوی کرنیلان او د دوی استخبارات سره مشاورینو وسیدي او د تخپل بریا او المانځي چې نه به پاکستان دغه ارمان ته ورسیږي او نه به طالب.
د افغانستان حکومت چې داسې سخت تورونه په اسلام آباد باندې پوري کوي نو د سولې خبري ولې له طالبانو سره ادامه لري؟
سولې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او حکومت ته مسولیت لري چې د افغانستان خلکو ته سولې راوړي. مذاکراتو میسته چې پینستل د اتمام حجت دی چې د افغانستان خلک په دې باندې پوه شي. موږ د سولې په وړاندې باندې کاڼې نه غورځو، کاڼې نه ږدو. موږ سولې ته هغه سوله شي هغه باعزت او پایداره سوله ده. د څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی کېږدي، هغه ته موږ اماده یو. تر څنګ جګړه زمون مجبوریت او زمون مسولیت دی چې طالب جګړه کوي، موږ ورسره جګړه وکړو.
د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دواخان مینپال.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د خبری مجله په انټرنیټ کې پاسه جرادو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. و په جو 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اجمل اند کتنه کوي.
برتنوی میل انلاین خبرونه د افغانستان څخه د ټولو سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن وروستیو څرګندونو ته په اشاره لیکلي. د افغانستان څخه د سرتیرو وتلو هغه سیمې چې مخکې پکې امریکایي او برتنوی ځواکونه ځای پر ځای وو د سخت او تریخوالي له خطر سره مخ کړي، ځکه طالبانو په ټول هیواد کې خپل فعالیتونه زیات کړي او یو شمیر پخواني افغان سرتیری د دې ډلې په هغه لیست کې شامل دي چې خبرونه د مرګ لیست بللې. میل انلاین د یو افغان سرتیری د پلار له خولې وایي افغانان له خپل ژوند څخه ویریږي، ځکه هر ورځ سلګونه سرتیری له لاسه ورکوي او سلګونه کورنۍ په ویرښته کیږي. د خبرونې په وینا دا نه هیلوونکې څرګندونې وروسته لاغې دي چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په افغانستان کې له شل کلن پوځي حضور وروسته له دې هیواد څخه د زیاتو برتانوي سرتیرو وتل تایید کړل، خو نوموړي په خپل یوې تازه وینا کې دا هم ویلي چې له افغانستان څخه د سرتیرو وتل د دې هیواد د هیرولو په معنا نه دي. میل انلاین د روسیې د چارواکو په حواله ویلي دا مهال وسلوال طالبان د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولې له درې برخو څخه دوه برخې کنټرولوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي مسکو چمتو دی چې د طالبانو لخوا د تیری د مخنیوي لپاره خپل متحد تاجکستان ته اضافي امکانات برابر کړي. میل انلاین زیاتوي طالبانو په چټکۍ سره ډېرې سرحدي سیمې نیولې دي او په وروستیو کې له ایران سره هم په یو شریک بندر واک ټینګ کړی. د سپیکټیټر مجلې بیا په افغانستان کې د مذهبي لګکیو دراتلونکو په اړه اندېښنه ښودلې او له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو موضوع ته په اشاره ویلي. کیدای شي د جو بایدن دا پریکړه د امریکا دننه په ځانګړې توګه د پوخانی ولسمشر ټرمپ د پلویانو ترمنځ محبوبیت ولري، خو د مجلې په وینا ډیر زر به د هغه افغانانو لپاره چې د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته پاتې کیږي ناوړه عواقب ولري. سپیکټیټر مجله وایي په افغانستان کې غیر مسلمان لګکي خی د طالبانو له پرمختګ سره تر ټولو زیات زیانمنونکي اوسي. په روسیې کې د افغانستان ګڼ شمېر هندو باوري او سکان له افغانستان وتلي، خو لا هم د دې هیواد په لویو ښارونو کې د دې دیني اقلیت یوه برخه پاتې دي. هغوی چې نه پوهیږي راتلونکی به یې په کومه خوا له ځان سره بیایي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د امریکا له لورې مرسته شوي کورونا ضد نږدې 1.5 میلیون جانسنز اند جانسنز واکسین یې ترلاسه کړ. د امیر روغتیا وزارت وایي چې ډېر ژر به د دې واکسینونو د تطبیق چاره پیل شي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت له دې هیواد سره د امریکا د مرسته شوي او کورونا ضد واکسینو د ترلاسه کولو خبر ورکوي. د امیر روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو د جمعې په ورځ د کابل په هوایي ډګر کې د دغه واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې د دې واکسینو د تطبیق چاري به ډیر ژر پیل شي.
دا تقریبا 1,000,000 ډوز واکسین دی، مضمون هغې 3 میلیون دی، دویم بسته تقریبا 1.5 ورځې کې رسیږي. ټولې د جانسن اینڈ جانسن واکسین د کمپنی نه چې یو ډوز تطبیقیږي.
دوای له دی وړاندې له افغانستان سره مرسته شوی هندي بایو انټیک او چینایي سینوفارم کورونا ضد مرسته شوی واکسین دوه ډوزه تطبیق شول. امریکا ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د 3 میلیونه ډوزه کورونا ضد واکسین مرسته کوي. د افغانستان د امیر روغتیا سرپرست وزیر وویل د واکسینو د تطبیق د پلان لمخه به د واکسین له 50 کال د لوړ عمر لرونکو کسانو ته تطبیق شي. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې دوی افغانستان ته د کوواکس لاره څکم 1.5 میلیون ډوزه واکسین ورکړل ترڅو په افغانستان کې د کورونا وبا درې مات صفه کنټرول شي. په دې حال کې یونیسف په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي د واکسین داسې مهال افغانستان ته رسیږي چې دا هیواد د کورونا له بحران سره مخ دی. د یونیسف په اعلامیه کې له نورو هیوادونو هم غوښتنه شوې چې د واکسین په برخه کې له بیوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. افغانستان تر دې دمه له چین 200,000 ډوزه او له هند 15,000 ډوزه د کورونا ضد واکسین مرسته ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې اړه چې څومره کسانو ته واکسین تطبیق شوي تازه سندې ویلي، خو څو ورځې وړاندې د دې وزارت سرپرست وحید مجرو د هغو کسانو چې واکسین ترلاسه کړی شمیر نږدې 1,000,000 تنه ښودلی و. دا وزارت پلان لري چې په روان 2021 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 60% کې وګړي واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 8,000,000 ډوزه واکسینو ته اړتیا لري. افغانستان ته د امریکا له لوري مرسته شوی کورونا ضد واکسین داسې مهال رسیږي چې لا هم په دې هیواد کې د کورونا درېمه څپه په تیزۍ سره خپریږي او نږدې هر ورځ د دې وبا له لاسه لسګونه کسان مړه کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تېرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 8 نور کسان د کورونا له امله مړه شوي دي او په همدې موده کې 1,190 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. په دې سره په دې هیواد کې د کورونا له امله د مړو شویو شمیر 15,618 او د ټولو وخته شویو کسانو شمیر 1,02,970 ته ورسېد.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، توخی او د ساه بندېدل دي.
رویټرز اژانس په راپور کې څرګندوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو نږدې 40 سناتورانو د دې ملاتړ کړی چې هغه افغانان وژغوري چې په تېرو 40 کلونو کې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. بل لور ته ځینو دغو افغانانو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرون لاریون وکړ او بیا ویل چې باید د امریکا ویزې ورته ژر تر ژره ورکړل شي. د دغو لاریون کوونکو څو تنو له ازادي راډیو سره په دې راپور کې خپلې اندېښنې څرګندې کړې.
اوس چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر تر 90% بشپړ سوی، په کابل کې د امریکا افغان کارکوونکي لا اندېښمن کړي دي. دغو کارکوونکو چې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لپاره د امریکا له پوځي او پراختیايي پروژو سره کار کړی دی، د دوی تر تګ وروسته د خپل راتلونکي د امنیت په اړه خورا اندېښمن دي. جمعه د آی اس اس په نوم د یو امریکایي دفتر افغان کارکوونکي په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته راټول شوي وو او د اس آی وی یا کډوالۍ ځانګړي ویزې د پروسی چټک پلی کېدو غوښتنه کوله. د دغو لرونکو له ډلې منصور یوسفی او پرویز کاظمی ازادي راډیو ته وویل
اندېښنه مو دا ده چې زموږ یو بل مخکې یو مولادات په نامه د مزار شریف ښار کې سره ته پرې شو. نوم ډېر اندېښمن یو که دا کابل هم بودی چې یا که موږ بېرته خپل یو جې ته سفر وکړو د مشکل له کبله موږ د طالبانو چنګل ته ورشو نو هلته به موږ ژوندی نه پرېږدي.
دوی د ارتقا د ظرفیت دپاره همکار کوي، نو موږ سره مشکلات لري. په هغه اساس تجهیزات زیات دي. زمونږ غوښتنه د امریکې له دولته دا ده چې بعد نظر بشتې د هغه مشکلات د امنیتي چې موږ ته مخکې مونږ زمینه مسایده دي چې مونږ له افغانستان وباسي، مخکې له دې نه چې یولسم د سپتمبر بار نه دوی افغانستان نه وځي
د دغه امریکایي دفتر یو بل افغان کارکوونکی محمد سلیم قیامی چې د کابل په یو لری ولسوالۍ کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ګواښ له امله آن له کوره وتلی نسي.
موږ ټول په خطر کې یو او د امریکا ایالات متحده نه دا غوښتنه کوو چې موږ سره د مرسته وکړي او
خود امریکا ولسمشر جو بایدن په یو خبری غونډه کې په سپینه مانی کې ویلي چې هغه په زرګونه افغانان بچې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي او به کولای شي چې په متحده ایالاتو کې پناه واخلي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له سرحدي لارې د سوریې اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو پریکړه لیک تصویب کړ. امنیت شورا دا پریکړه لیک وروسته له هغه تصویب کړ چې له دې لایحې سره مخالف روسي په وروستۍ شیبه کې موافقه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون جمعه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د ترکیې له یوې سرحدي لارې د سوریې میلیونونه بېوزله خلکو ته د بشري مرستو رسول یقیني کیږي. روسیې چې پخوا یې د دې پریکړه لیک له مسودې سره مخالفت کاوه، له امریکا سره د خبرو په وروستۍ شیبه کې مثبته رایه ورکړه. امنیت شورا پرون د جولای په نهمه نیټه یو ورځ مخکې لدی چې د مخکنی پریکړه لیک د اعتبار موده پای ته ورسیږي د لایحې ته چې پر بنسټ یې د یو بل کال لپاره د سوریې خلکو ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو بهیر دوام کوي مثبتې رایې ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لیندا توماس گرینفیلد او په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي وسیلی نبینزیا پرون د امنیت شورا له غونډې مخکې د دې لایحې پر مسودې موافقه وکړه او وروسته دواړو په ګډه د امنیت شورا 15 غړو ته وړاندې کړه چې د رایو په غوڅ اکثریت تصویب شوه. دا پریکړه لیک د ترکیې او سوریې ترمنځ د باب الحوال سرحدي لارې څخه د سوریې شمال لویدیځ ادلب ښار ته د بشري مرستو رسولو ته لاره پرانیزي. په پریکړه لیک کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش باید د لانجمنو سیمو له لارې د دې بشري مرستو د رسولو په عملیاتو کې د شفافیت په اړه په شپږو میاشتو کې یو راپور چمتو کړي، خو ډیپلوماتان وایي چې له شپږو میاشتو وروسته د پریکړه لیک د مودې د غځولو لپاره د بیا رایې اخیستو شرط نه دی ایښودل شوی. روسیې مخکې د یو بل کال په مخه د باب الحوال سرحدي لارې د مرستو د رسولو له طرحې او د ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو د دې دریز مخالفت کاوه چې ویل یې له ترکیې پرته له هیڅ بلې لارې څخه د افراطي توندلارو تر ولکې لاندې سیمو ته د بشري مرستو د رسولو متبادله لاره نشته. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د افراطي ډلو تر ولکې لاندې سیمو کې د دیره شاوخوا 2 میلیون وګړو په ګډون د سوریې ټول 3.4 میلیون خلک خوړو او نورو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د دې پرمختګ هرکلی وکړ. سپینې ماڼۍ د جو بایدن او ولادیمیر پوتین له نږدې 1 ساعت ټلیفوني خبرو وروسته په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو په ژنیو کې د امریکا او روسیې له سرمشریزې وروسته د دې موافقې د تصویب په برخه کې د خپلو کاري ټیمونو ګډ کار ستایلی دی.
لنډ خبرونه. هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د هند بهرنیو چارو وزیر اس پی شانکر پرون په ماسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل موږ باور لرو چې د تاوتریخوالي کمیدل په رښتیا د ورځې سمدستي اړتیا ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي انقره او واشنگتن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ټینګولو د څرنګوالي په اړه موافقه ته رسیدلې. د ختیځ اروپا مشانو له افغانستانه د نړیوال